السلام علیکم، سهار مو بخیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2014 د مارچ د میاشتې دریمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه د خبرونو ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړې کې به د سیمینار تازه حال اوري، خصوصا خوندورې سندرې درته هم اورو، او نړیوال کورنی او سیمیز ریپورتونه به هم واوري. خو راځي چې په سر کې د نجیب امیر نه د سات خبرونه واوري.
د پاکستان سرلخکر راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. جاپان د افغان کډوالو قبایلی بې کورشو لپاره پاکستان ته مرستې ورکوي. د ایران مرستیال ولسمشر د هغې د یو بیان له وجې په کور دننه د سختو تنقیدونو سره مخ شوې ده. د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ییز امنیت، د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه بحثونه کړي، او د شوال د وروستیو عملیاتو پر مهال له قبایلي سیمو افغانستان ته د وسلوالو د وختو په اړه هم خبرې کړي دي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان خارجه سلاحکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي وو چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بیکورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو تنن په لیګل شوی یو خبر پڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې ورکوي. خبر پڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بیکورشو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي. تیره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي وژل شول، او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي وینا تولله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل 19 ملکیان چې یوه مېرمن او ماشوم هم پکې وو ټپیان شوي وو چې 14 یې له لومړنیو درملنو وروسته کورنو ته استول شوي. 15 نور یې اوس هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په دې حمله کې د هند د کنسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سربریدګر وژل شوي دي. د افغانستان د باختري زمانه د لرغونو اثارو یو برخه به د جاپان په مرکز ټوکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی مشال لډیو ته ویل چې د باختر گنجینه د 211 قلم اثارو نندارتون به د رواني اپریل میاشتې په 21مه د جاپان په ټوکیو موزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته ایښودل کیږي. دا لرغونی اثار د ډسمبر له 15مې د فبروري تر 15مې د جاپان په کیوشو میوزیم کې نندارې ته وړاندې شوی و. بل لور ته د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلم ورک اثار د جاپان لپاره د یونیسکو د ښه نیت سفیر ویکرو هایاما راټول کړي دي او دا اثار به افغانستان ته تسلیم کړي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهین دوخت ملواری دی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. نوموړی د فبروري په 23مه دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستې او نه هم د وژلو شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دی چې د خپلو پلرونو غچ په اخیستل غواړي. د ملواری دی دغه سرګندونو د هغه چارواکو اداوی په وړي کړی چې نو موړي د درواغو په خبرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د ستره محکمې مرستيال محمد علي حمیدین د مارچ په 2مه نیټه ویل چې د ایران د مرستيالي ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړ شوی دی. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولې دی. ورسپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې، خو نمونه نه دی په ډاګه کړې. ولیکي چې امریکایي پلټون کې د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتی توقیف خانه کې له دغه تن سره دی چې هویت یې نه دی ښکاره کړل شوی. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکول و انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ، خو دومره ویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. په دې سربیره 3900 نور امریکایي سرتیري هم په عراق کې په دې مقصد پراته دي چې د داعش خلاف د عراق ځواکونه وروزي او ملاتړ وکړي. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په 2 نیټه ویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه وو مشکوک کسانو وژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه په پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ لرلو. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې په شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شولو ورونو کې 109 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 بالونه پاتې وو. بنگلاديش په د یک شمې په ورځ له هند سره په فائنل کې لوبېږي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا د نن ورځې اولنۍ خبرونه ده چې تاسو اوري. په دې کې به تاسو ته د تازه سیمینار د تازه حال تر څنګه دغه ریپورتونه وړاندې کوو. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي، خو افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په چوغلو وی هڅې دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات کې ځان وکړي. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پر ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به د ویزیټم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به د خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په یو ریپورت کې به واورئ چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو نوې مشر له پرون خپل دنده شروع کړه او د چاربیت سره شوق لرونکي شاعر نور احمد باچا وینا به هم واورئ.
دا منم چې د یار مینا لا سانیدا خزړګه سما په دی وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړې چې پکوېږي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر نور ریپورتونه تر څنګه با خوندوري سندره هم د خبرونې برخه وي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې شئ. د خبرونې اولنې موضوع کابل ته د جنرال راحیل شریف از د سفر په اړه باندې ده، خو اول ورزو اسلام آباد ته د تازه حال لپاره خپل خبريالې رابع اکرم خان ته چې په دې مخبر کې د جاپان حکومت د افغان کډوالو او د راز د قبایلی کډوالو لپاره کوم مالی مرسته اعلان کړی دی. رابع اکرم سحر مو په خیر کراته وای چې د جاپان حکومت دغه مرسته کله څنګه او سمره په سړول اعلان کړی دی.
ډیره مننه. بالکل، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان د څنګه لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې جاپان د کبایلی سمو کډوالو او افغان کډوالو لپاره 1.8 کروڑ امداد اعلان کړی دی، او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو مختلفو ایجنسیو په ذریعه ورکړی کیږي. د دې امداد اعلان د جاپان سفیر د ورلد فوډ په دفتر کې کړی دی. خبر پاڼې تر مخه چې د دې امدادي رقم نه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ څانګې یو این ډی پی ته 1.5 لک ډالر، کډوالو نړیوالې ادارې ته 1.5 لک ډالر، د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف ته 1.5 لک، او د خوراک نړیوالې ادارې ته به 1.5 لک ډالر ورکړی کیږي. د دې خبر پاڼې په وینا چې یو این ډی پی به د کډوالو واپسې، مقامی رانچې او د روزګار او کاروبار غوندې مهمې شعبې کې کار کوي. د دې نه علاوه د کډوالو نړیواله اداره UNHCR به د کډوالو واپسې، تعلیم، روزګار، تربیت په لړ کې کار کوي. د ماشومانو د چارو اداره به چیف یونیسف د میندو ماشومانو په حق کار کوي، او د خوراک نړیواله اداره به د غذایی ضرورتو او تعلیم په اړه کې اقدامات چتوي.
خو دغه بخنه غواړم، خو دغه ټول ګامونه د افغان کډوالو او قبایلی کډوالو لپاره دي.
بالکل، دا دواړو لپاره دي. او جاپان د دې نه مخکې هم کال 2015 کې د 1.8 کروڑ اعلان کړی وو. منور شاه صاحب د دې خبر پاڼې په دې کې دا هم راغلی دي چې کال 2002 نه تر اوسه پورې یو کم 1.5 لک افغان کډوال خپل علاقو ته تللی دي، او 13 کال د دې شمیر 850 وو.
ډېر مننه رابع اکرم وا چې د جاپان لخوا د افغان کډوالو د راز د قبایلی کډوالو لپاره د ورسته یو مالی مرستو په اړه یې موږ سره حال شریک.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته وغوښتي. پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. د پوز مطبوعاتي دفتر ISPR رسنوي ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او په امنیتي مسایلو، د سولې په بهیر او نور موضوعاتو ورسره خبرې اترې کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف داس محل کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی، او شای پرتلون کې شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل سي. تمه ده دغه خبري په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف ته سفر هدف او مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغه فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی وایي موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې د دوی مشران په پاکستان کې دي، او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغه فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای، او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د تیرې میاشتې په درشتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ په ولنۍ هفته کې په اسلام آباد کې شروع شي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هواره شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې دغه خبرو اترو د کېدو او بیا یې د بریالي کېدو څومره امکانات دي د مليحا امیرزاده ریپورت کې حال ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس سکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکې ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوی وي. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابۍ دوه څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولي او وایي چې نه ګڼي ګواکې دا اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم. دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکراتو میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅې کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې ټولها لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسف زید د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه خبرونه چې د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کوم متعلقه خلک دي هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي چې د نن ورځې په اوږدو کې به پکې د غریپټونه اوري د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړې او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجګل وای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او د راز باغ خپل سفارشات هم حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل دی ویلاندې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجګل وای د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نو موړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه چې صرف د گورنر په وجه باندې
دلی شوی و اوس نوی گورنر راغلو جمعه پورز باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نوی گورنر حل فاخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او د نورو ته به ان شاء الله تعالی امید دی چې بل هفته نه به دا وزټ شروع کړي په دې باندې په اسمبلی کې په رسپیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه او هغه راته دا یې کې نهانه راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یادې اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کیږي شو دوی چې کومه کمیټه جوړي په هغه کې زمنګا په قبایلو کې ټول طاقت خلق منګه په قبایلو کې وشيغو هغه کې یو چې کوم دې زمونږ قبایلی پارلمنټریان دي ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دي. دغه طبقه دا غینه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي. دا غینه پس چې کوم نه زمونږ قبایلی مایدین دي نو په کومه کمیټه چې دی جوړی نو د پنجاب نه دی نه جوړی مشکم په کې دې خبر پښتون خوانه کسان واخلي چې هغه د قبایل متحد پته چې هغه خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان ته کم ځای کې او باجور ته کم ځای کې دي.
نو مبل زیاتوي دوی هلمندي چې د خیبر پښتون خوانو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دي چې د هر سنه اول د آئین هغه د فالری کلی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دي د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دي نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دي هغه بالکل اوټ دي بالکل یې فټه کې هغه یې سم نشي کولای نو پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی نو صرف ټول اختیار چې دی هغه اگزیکټیو سره دی ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول اورګن اف دی سټیټ دی اگزیکټیو او پارلیمنت او دا جوډیشری د دې دار اختیار تاسو ایکسټند کړئ کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رائټس دی هغه ملو شي کړي دې ته یو وایس خو یو اواز خو ملو شي کړي.
د یادونه ورلدا چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی اشل نوکاتي قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لښ خاورې د پاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
نن د زیارت ورځ ده او مشالونه خبرونه به درته د روانې غړې په اخیری برخه کې اورو او ریدلې مهروي ورزو د دې غړې یو بل ریپورت ده. د پاکستان په سېنات کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومان په حق له قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومان سره د جنسي اتری کون کوتا د عمر قید سزا او داراز د ماشومان په سپګلینګ کې کړو خلکو ته بعد 15 نتر وو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه د حکومت د اقدام قبولي خوای چې حکومت د دې قانون عملی کول یقیني کړي. په دې حق له نور تفصيل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
سینیٹر نسرین جلیل مشال ریڈیو ته ویل چې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منزور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو تبا عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکو تبا هم وکاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د ترمیمي بل د منزوریدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو تبا وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړي کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کېدو وروسته زموږ کمیټه ته رالیږل شوی وو او دا بل په نوي ورسو کې سینټ نه پاس کول وروسته واپس قومي اسمبلی ته لیږل وو. نو دغه بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چې کله د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود نه تپوس وکړ چې دا بل با تر کم حدا ماشومانو ته تحفظ ورکړي شي نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړي کېدای شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټس کی د ماشومانو په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړي نو دا یو اهم پوائنٹ چیرې په دې باندې په عمل درآمد کول او حساب کتابي او دای د پردا زو چې ډیر ضروری ده چې په دې کې د چا چې سیمواري د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق له باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهی ډیر زیات ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره د بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی وو. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیخي ورستو په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړي شو او د کمیټې لخوا دا بیل پاس کول ورستو اوس به دا سېنات کې پېښ کیږي او هغل تنا د پاس کېدو ورستو قومي اسمبلی تبا لګلې کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی او لکه څنګه چې مدر سره د دې غړي په سر کې ژمنه کړې ده چې د ریپورتونو تر څنګه به درته خوندورې سندرې هم وړاندې کوو. نو دا وخت د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دغه سندره ستاسو په وړاندې. د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا کې نیمایي تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د نجيبه میرنا د خبرونو لنډې زورو
د پاکستان د پاوس مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې او باور ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بیکورشو د مرستې لپاره 1.7 کروڑ امریکایي ډالر ورکوي. دغه مرستې به د بیلابیلو مرستندو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړل شوې دي، خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تېره ورځ مشکوکو وسلوالو په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید کړی او په دغه پیښه کې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینی د 231 قلم او اثارو نندارتون به د روان اپریل میاشتې په 21مه د جاپان په ټوکیو میوزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته ایښودل کیږي. د بنگلادش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلورونو کې 29 منډې جوړې کړې چې دغه هدف د بنگلادش لوبغاړو پوره کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل د تیلو تولید کموي. ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت ملواری دی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پنټاګون د دې پخلی نه دی کړی.
دا وو نجيب عامر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړی چې د پاکستان کورونی ورس پانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق له انکوائري ريپورت کې داسې څه تفصيل نشته چې په کې انکوائري کمیټه د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړی وي. په ريپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا وایي چې په باچا خان په هنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټه ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې لوجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقرار وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتی ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتی افسران دي، هغه تبا پراتلو کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه پر راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخې ته راتلل شروع شوی دی او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اوموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ جورنال لیکي په پاکستان کې یو قتل کوونکی ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړي او د هغه په مرګ یې ډیر ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له نجیب امیر اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان زده کوونکي سوداګر هم شامل په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خخولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف ته قادری په ادامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له ادام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنن کې هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باور دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅ کله دا کار ونه کړي. نو موري وایي کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لوی لاسته راوړنه وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې دا وخت اولنۍ غړی د نن ورځې اولنۍ غړی سلام پښتون خواته غوږی ورزو. یو نړیوال ریپورت ته ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګیدلې بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي هیوادونو د رای اچولو وروسته فیصله وشوه چې شمالي کوریا سارنا نور هم ټینګول پکار دي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصله وشتونکو میزایلو د ازموین لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوی وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
The result of the voting is the following.
د رایې نتیجه داسې ده: د پریکړې د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوس اکثریت د 2018 کال د 2200 اویا پریکلیک په نوم تصویب شو. په پریکلیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کی شي باید وپلټل شي. همدارس پر شمالي کوریا د هر راس پکو او درنو وسلو پلورل منع شوی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکلیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لار غوره کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام پښپګو بجو چې د مشال د نه ساته خبرونه سرته ورسیږي. نو هم په دې سپو تاسو بیا د ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی کمانډان وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دند شروع کړ وایي طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیفونو نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حق له نور تفصيل د کابل نازمنګه همکار محمد حدیث پردیس په دې ریپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندانن رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندې د سوارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړی شوي او خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
The Afghan security forces firmly in the lead for security operations. In the 1 year anniversary of both the National Unity Government
افغان امنیتی ځواکونه قاطعانه د امنیتی عملیاتو رهبری په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړیدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتی پوز لومره یو ځل لاس کله تیریږي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتی ځواکونو د هر اړخیزه همکاري ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپل دشمنانو په اړه ډیر څه وایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه راتلونکي کې وایم. زما لاند پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ د ماموریت قومندانو. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو. خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوس ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او د غزواکونو تر ډیر افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوث ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستي وه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اولنۍ غړی سلام پښتونخوا درته وړاندې کوو. په دې کې تاسو لپاره خوندوري سندرې هم لرو، لکه دا وخت چې د میرمن پارستو په غږ کې دای و ده.
¶¶
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګی د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ یعنی سباله په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه ریپورت هم خبري وکړي په کوم کې چې د دغه صوبې یو لزلې د قدرتۍ افاتونو لوجه حساسه ګرځول شوې دي په دې اړه تفصيل د فرخند اسد ریپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وای دوی په صوبې کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبې سملی او دغه کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنگشوای دوی به په دغه غونډه کې د شجرکاری په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبري کوي. ضیا الله بنگشوای
مو د جمعې په ورځ خپل سټینډینګ کمیټې کوم انوایرنمنت دا یو میټینګ هم کال کړی دا کنه اور هغه کې دا انوایرنمنت اور سورا دا فارېسټ اور سورا فارېسټ دا سورا دا ټول میکنه ټول دا کال کړی دی کنه نو هغه کې مو کوشش دا را چې دا سورا کم دا کمپین شروع دا خان صاحب حکم باندې دا بلیم ټری سونامي کمپین دا مو ټول صبح کې لګیا یو دا بلیم ټری سونامي ته وګور ورکړی دا دغه پر سیرا ټول زیات هغه ولګو دا بوټي ولګو سر هغه موسم کې کم تبدیلی راځي نو هغه سره وختام فیوچر پلانینګ وو ته هم هغه ځکه چې یو خو ګرمي تا وګورې چې دا موسم په دوره تبدیل روانه شو اوس کې یلا مارچ میاشتہ او ګرمي شروع شي ګرمي تیز شو کنه نو دی ولې سره جمعې پر ورځ مو انوایرنمنت میټینګ هم کال کړی دا
ته موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې د نوړاندې په خپل یو ریپورت کې دا ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا یو لس ځلې پر روان وخت کې د موسمی بدلون لوجې اغیزمن کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو لوړان د نادسه قسمه قدرتۍ افاتونو ته نظم لپاره منسوبه بندي وکړي. په دغه یو لس ځلو کې بنیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټاباد او کوهستان شامل دي. په پیښور کې د ماحولیاتو یو کارپو عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکو ممکنه موسمی بدلون لپاره د اوسنا منسوبه بندي وکړي
او دغه تبدیلی چې کومه ده بدلون چې راځي په دې باندې معیشت باندې نور تو جن باندې اثر پدې ورځي چې ځکه نو غوښمن ټول دا سندونه د دې ناراضي د معیشت او بوت چې کم تقسیم دی دا د گلیشیر چې کم دی دا چې کم دی دا دې ځینو نه د کابل نه ریور کابل را روان دي کنه دا چې سندو دا ټول ځینې چې د گلیشیر بره چې کم دی نو دا بدلون په وجه باندې دا گلیشیر چې کم دی دا رو ماتي او ضرب ماتي دی په ګرمه او د بدلون په وجه په او په دې ګرمه حرارت په وجه باندې زیات شي او چې کله زیات شي دا به تبعي ډیر راځي.
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو ریپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلې شي او په غرونو د واورو د ویلي کې دوه سره د سیلابونو امکانات هم شته نو باید په دې اړه لوړان دینه کار وشي. عادل ظریف وایي په غریزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلې دي.
اوس هم ذراتي علاقې چې کوم دي او ځنګلي چې دي په اړه باندې ډیولپمنټ روان دي او چې کوم ځنګلاتي ځای ته ځای روان ده او چې کوم دي نو په سوات کوم څه دومره ځای کې خاص کنټرولمنټ جوړ کړی ته جوړې دي غالي او باندې جواب چې دغه ځنګلات والي شون او چې چاته فوجي کاروایی کیږي او چې کوم وخت ملټنټ هغه ما باندې او بیا فوج په هغه اکشن پر پاره چې جواب کې چې کوم نه نو غوړې بدل کې بیا راي هغه یې تبعي او شوال ما خپل په تدې الته کې ډېر ځنګلات نو دا په ټول د نوم یو سلسله ده د ځنګلاتو د ګلیشیر د اوبو او دغه د نوم دا ټول هر څه باندې دي تبعي دي.
بلخوا د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې د هم وایي د موسمی بدلون لوجې د پیښور مردان چارسدي سوابي هنګو کرک بنو او یوشمیر نورو سیمو کې زرعیز مکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري
پختون شاعر نور احمد باچا د سوات اوسیدونکو دی او دا وخت د کراچۍ ښار نه بهر قصبه نومې سیمه کې ژوند کوي. وای که څه هم دوی د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي خو خوشاله دي ځکه چې د کرایانو بوج ور باندې کم دی. نور احمد باچا زیاتوي چې تعلیم یې نه کړې او د شاعرۍ د نورو اصنافو تر څنګه فوکلوري شاعري او په خاص توګه چاربیته په شوق لیکي. د نوموړي د ژوند حالات د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا پزړګه زما په دی وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړې چې پپويږي.
چربه ته که هم د پښتو ادب نه پوره کې دوه حسابيږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچای په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچاوی چې ماشوم والی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړ او تر دې دمه یو کتاب لالو پیرو کې چاپ شوې ده.
چاربی تم لیکلې شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې لغه کړې ده. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونې لپاره لالو نه پیرو کې نمې ده هغه کې ما د دغه لپاره ورکړې هم دي چې لکه چاربی تم پکې ورکړې آی کوم پکې ورکړې نظم غزل دای
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سر سره هم د غټولنې پخپل سر یو پختو اکیډمی هم چلی.
بیا زما را کتاب چې دینه دا هم د اکیډمی چاپ کړی دی او هغه خرچه ټوله هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه باچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کوم چې دا زړه لوخي درګي خو یا پرجنا یا سامان ما منده دا غره کوم. هغه کې دا ژوند هغه سفر نه روان دی مخ په وړاندې ځي. پښتانه خو هسې هم که په کلي یو که دلته خو د سهولیاتو نه د دې نه اکثر محروم وي.
د خپل کلي او د هغې نه کراچۍ پورې د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
زمونږ والد صاحب اول راغې نو بیا زما مشر ورور راغې. زما مشر ورور کویدنه دلته کې زما دوه ترونه موجود وو که نه. زما را مشر ورور کویدنه هم دلته وکړه د هغې د قبله بس نصیب به د رزق دلته شی ټول راغلو په کډه. بیا چې کله د نورو هغه الله جزاتیزغ دلته لیکلی دی جلاناس د خو د ژوند هغه ستړي تېروي ده.
قصبه چېرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلک میشتي یوه داسې سیمه ده چې پکې د ځایي خلکو په وینا دوی د اوبو ښوونځي او روغتون د نشتوالي سره مخ دي او دې سره سره دوی خپلو کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سوونو په وړي سر کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
جدا بن شو
من بے وفا بن شو
تو خیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے زصبر دلین شم
تاہیر والین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل پیم
مم یک ربا کرے دے او یک زار دمینے او یک زار دمینے
داستا ملنگ بشمار
دربا
کرم بشمار
تابل خدای غوارم
تاستا ترسن بشما
مونگا پیو بربانده کڑے ادبار دمینی کڑے ادبار دمینی باپ جار وایو
تاستا اغیار وایو
لتانا نا ویریو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیدوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو
مونگا زمین تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجردن تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرن
دیلی ونیانو پرن
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل لکھیو ہار دمینے لکھیو ہار دمینے تیرے خبریں تیرے
دولے مکر لہیرے
نبی نوزو نہ کھو
ملوی خبر دیرے
دمو حبات پدیسے قروبہ قرار دمینے قروبہ قرار دمینے